درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په پیل کې هم خبرونه لرو. په هلمند کې یو طالب چارواکی وایي په دغه ولایت کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله لږ تر لږه څلور ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ راشد رسنیو ته ویلي چې دا پیشه پرون غرمه د نادعلي ولسوالۍ په هیواد بازار کې شوې ده. د د په وینا پیشه هغه مهال وشوه چې د یوې مدرسې شپږ زده کوونکو د هوان له مرمۍ سره لوبه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې د پخوانیو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرشوبلې اوښتې دي. د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرشوبله د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده. طالبانو نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی او کنه. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد کیش هوایي شرکت د مشهد کابل ترمنځ الوتنې پیل کړي دي. د سفارت پر اساس د کیش هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه پرون له مشهد څخه کابل او له کابل بیرته مشهد ته والوته. کیش هوایي شرکت څلورم ایرانایي هوایي شرکت دی چې د ایران او افغانستان ترمنځ الوتنې پیلوي. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اکثر هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. د کرکټ د آسیایي جام په دوهم پړاو کې نن د هند او پاکستان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. هند د جام په لومړي پړاو کې پاکستان مات کړی و. افغانستان پرون د دې سیالیو په دوهم پړاو کې خپل لومړی مسابقه پر سریلانکا وبایلله، خو په لومړي پړاو کې د سریلانکا له لوبډلې په لوی توپیر مسابقه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د چهارشنبه په ورځ د پاکستان او د پنجشنبه په ورځ له هند سره مخامخ کیږي. د میکس مارش آرت یا جنگی لوبو افغان لوبغاړي نصرت حقپرست خپل کاناډایي سیال جان میکسی ته ماتې ورکړه. حقپرست چې په جرمني کې اوسي تېره شپه په فرانسې کې له میکسی سره مخامخ شو. دا مسابقه د آزادو جنگی لوبو د نړیوال فدراسیون له لوري تنظیم شوې وه. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پخوانی شوروي اتحاد د روسي ولسمشر میخایل ګورباچوف مړی پرون خاورته وسپارل شو. په زرګونو کسانو د ګورباچوف تابوت ته چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی وو او د مسکو په یوې تاریخي ماڼۍ کې ښودل شوی وو وروستی درناوی په ځای کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ او کرملین وویل چې هغه د ډیرو بوختیاو له کبله د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون ونه کړی شو. ګورباچوف د ژورو اصلاحاتو په نتیجه کې سړه جګړه پای ته ورسوله. د اگست په دیرشمه د ورپیشي ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتونو د یوې بوی یرغمل کړي مامور ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایت چې د تروریستي ډلو فعالیتونه څاري وایي چې په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څانګې د ملګرو ملتونو د یوې یرغمل کړي بنګالي مامور ویډیو خپره کړې ده. دا مامور په فبروري میاشت کې په یمن کې تښتول شوی. او د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتس او دغه هیواد له نورو چارواکو سره د خبرو لپاره پرون ماښام برلین ته لاړ. د لومړنی جګپوری اوکراینی چارواکی دی چې له څو میاشتو وروسته جرمنی ته ځي. دا سفر د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د ترنګلتیا د پای ته رسېدو ښودنه کوي. په وروستیو کې اوکراین پر جرمنی انتقاد کړی و چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین چندان ملاتړ نه دی کړی. زمو شخله آزادی رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي زده کړو د نجونو محرومیت کورنۍ تاوتریخوالی زیاتوي. د کورنۍ تاوتریخوالی او د نجونو د زده کړو د محرومیت په ارتباط مولا یو افغان فعال سره خبري کړي.
هغه ډیر چې په کور کې پاتې شي طبعاً تکراري موضوعات دي. تاوتریخوالی کور کې جنګ بې اتفاقي دوی ته خپله زمینه برابروي.
سیلونو په پاکستان کې لکونه ډیره افغان کډواله خدمت کړي. په غزنی کې کروندګر او باغوانان وایي سیلونو یې حاصلات تباه کړي.
کمل فصل لمونځ تللی دی، مکمل حاصلات لمونځ تللی دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
په هلمند کې خپل منځي شخړو 112 تنو ته مرشوب لاړولې.
دا اوچکلی او د بیکاری لامل ځوانان یو لمکار نه لري. بیکاری د شي نسته اوچکلیان د مزیکم د غي پات د شي نه کرسي.
دوی د بیکاری او اقتصادي فقر سره د خپل منځي شخړو ارتباط په باب خبري کوي. په کونړ کې د زلغوسیو د ځنګلونو د ساتنې لپاره قطعه جوړه شوې.
شل شل کسان جمع کړي دي لپاره د دې منطقو د امن او امنیت ساتلو په خاطر.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي زده کړو د نجونو راګرځول د ښځو او نجونو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول دي. د نړیوالې ادارې په یو ټویټ کې لیکلي د زده کړو له حقه د نجونو بې برخې کول به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر کړي او ښځې او نجونې به له لوږې سره مخامخ کړي. بلې خواته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پخوانی ځانګړي استازي دیبورا لاینز له زده کړو د نجونو بې برخې کول ستره تراژیدي بللې او طالبان د خپلو ژمنو په سرغړونه تورنوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکوي چې د نجونو په مخ د خوندزیو تړلې پاتې کېدل به د نجونو او خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا زیاته او په اوږد مهال کې لکاره د خزو بې برخې کېدل به لوږه لا ډېره کړي. دغه سازمان په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د زده کړو له حقه د نجونو بې برخې کېدل د دوی د بشري حقونو نقص دی او نجونې او خزې په ټولنه کې ګوښه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان پخوانی ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کار موده پای ته رسیدلې د دغه سازمان د رسنیو له برخې سره په مرکه کې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو ژمنو په نقص تورنوي.
Possibly one of the biggest tragedies I've ever
دا شخص زما لپاره تر ټولو ستره تراژیدي وه، ځکه موږ په لومړیو کې له طالبانو دا اورېدلي وه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی کوي. دوی به نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکوي. دوی به ښځو ته آن په عامه ادارو کې د کار اجازه ورکوي. خو د وخت په تېرېدو سره تاسو ولیدل چې دا تشې خبرې وي.
اغلی لاینز د ښځو په ګډون د یو پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د زده کړو له حقه د نجونو بې برخې کول او د ټولو افغانانو په ګډون د یو پراخ بنسټه حکومت نه جوړول به افغانستان په نړیواله کچه منځوي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د غلوړ پوړي پخوانی ډیپلوماټ وایي اوس مهال د حجاب او ځینو نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړو لامل ډاکټرانی مدافع وکیلانی او څارنوالانی له کاره بې برخې شوي او پر کور ناستې دي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي هم د خپل برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو ځنډېدل ښیي چې د طالبانو حکومت د دوی د تعلیم له حق سره سیاسي چلند کوي. له دې نجونو یوې ازادۍ راډیو ته وویل چې له ښوونځي څخه په پاتې کېدو سره احساس کوي چې په راتلونکي کې به د خپلې کورنۍ د اوږو بار وي.
زما عائشه ده، زما د مقصد څخه د پرګر دوست خبرس نیم پلان ده او زه به راتلم کې ډاکټر اسم او خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړم. د مقصد څخه پاتې کېدو څخه موږ په دې د خپل کورنۍ د اوږه بار څخه موږ نسه کوی چې خپل کورنۍ سره پیسې دی واده کې هغه سره مرسته وکړو. د هغه کوم څه دي مشکل لري هغه سره مکمل کړو نو په دې سره موږ خپل کورنۍ د اوږه بار څخه وکړو.
ومو غوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو په تړاو د طالبانو حکومت نوی دریځ راواخلو. خو ویان دی زبیولا مجاهد او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د راپور ته لیکلو ځواب رانه کړ. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت یې تر اوسه د پرانیستلو په تړاو کوم اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتو ویلي چې له زده کړو د افغان نجونو محرومیت به د تاوتریخوالي او لوږې د زیاتېدا سبب شي. الیاس نوري په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د نجونو زده کړې د ښځو خلاف له تاوتریخوالي او لوږې سره څه تړاو لري.
ډیر چې په کور کې پاتې شي طبعاً تکراري موضوعات دي. تاوتریخوالی، کور کې جنگ، بې اتفاقي، دوی ته خپله زمینه برابرېږي. او که چېرته مېرمنې زده کړو ته لاړې شي یا کار ته لاړې شي، یو ذهني د غرو روان هم ښیي او بل دوی خوشحالي چې موږ خودکفا استو، یو څه پیسې پیدا کوو، د خپل کور اقتصادي مشکلات حل کوو. نو هغه د دې سبب کېږي چې په کور کې تاوتریخوالی هم کمی او اقتصادي مشکلات هم نه وي. کچیرته مېرمنې په کور کې وساتل شي طبعا په کور کې د ښځو ترمنځ مشکلات هم زیاتېږي او د نارینه تاوتریخوالي ته زمینه خپله مساعده کېږي او بل اقتصادي مشکلات چې دا نن د افغانستان مهمه موضوع همدا جوړوي ولې چې اکثر نارینه هم بېکار دي او هغه مېرمنو چې په پخوا دندې تکلي هغه هم بېکاري دي نو طبعا چې د پیسو د راتګ لاره نه وي هم اقتصادي مشکلات رامنځته کېږي هم د ښځو خاوند ترمنځ حتی د دوو ښځو ترمنځ تاوتریخوالي ته زمینه برابرېږي.
ملګري ملتونه او دغه راز نورې مدافع ټولنې پرله پسې دا ډول خبرداری ورکوي خو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې تر اوسه پورې له زده کړو بې برخې دي، ولې دغه خبرداری اغېز نه لري؟
زه خپله په دې باور یم چې د افغانستان فعلي شرایط خبرداریو ته اړتیا نه لري، باید اقدام وشي ځکه خبرداری څو ځله موجوده ادارې ته وشوله حتی دغه د کال پوره شو د دوی د ژمنو سره سم بیا هم هغه څه چې دوی وایي هغه نه عملي کېږي. په صرف بهرنۍ ټولنه، جهاني ټولنه یا نورې اداره چې د بشر په برخه کې کار کوي او مرستې کوي همدغسې صرف د خبردارۍ نه کار واخلي زه فکر نه کوم دا مشکل حل شي. جدي اقدام ته ضرورت ده، تر څو چې اقدام ونه شي یا یو جدي اخطار ونه شي یا لاس په کار نه شي دا مشکل نه حل کېږي.
ستاسو په نظر نړیواله ټولنه یا ملګری ملتونه څه ډول اقدام کولای شي د طالبانو د حکومت په وړاندې؟
یو مهمه موضوع د طالب په وړاندې د دوی رسمیت پیژندل دي. طبعا هغه خو د نړیوالو خوا نه ده شوې، که چېرته په دې کې نړیوال نرمي دوی ته وښایي شاید دوی هم نرمي وښایي. او بل دا چې دوی هر وخت د افغانستان موجوده اداره سره مالي مرستې کړي دي، که چېرته دا مالي مرستې ودرول شي شاید دا ټولنه دې ته آماده شي. په دې دوی اوس په دې ډاډه دي چې زموږ سره نړیوالې مرستې را روانې دي، موږ ته کومکونه شته. دوی مشکلات حل دي، دوی د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي نه کوي. نړیوال یا د دوی رسمیت پېژندلو کې دې مخکې قدم کې دي یا دا مرستې چې روانې دا دې پرې وته وي تر څو دا خلک دې ته حاضر شي چې یوې غاړې ته خو تن کېږي. دوی اوس وخت کې خپل افغاني ټولنې ټولو مشکلاتو ته شاړه ولې صرف خپل په بهرني اړیکو او په پیسو مرستو باندې لګیا دي او باندې فشار راوړي چې افغاني ټولنه مرستو ته اړتیا لري او مرستې ورته را روانې دي. نو دوی د ولس مشکلات شاته پرېږي، بهرنیان یا په دوی باید مرستې ودروي یا چې نه پېژندلو مسله کې دي ګام مخکې کې تر څو طالبان یوې غاړې ته خو تن کېږي. او که دغسې حالت وي شاید هېڅ نتیجه ورنه کړي. د دوی دا اخطارونه یا د دوی هغه شرایط چې ورته وایي یا د دوی هغه توصیه چې ورته کوي شاید دا یو هم نتیجه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وای په پاکستان کې سیلونو لکونه افغان کډوال اخیزمند کړی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي له یو شمېر اخیزمند شویو کډوالو سره مرسته کړې ده، خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول اډینه چې اډینه دغه سیمرسته ورسره نه ده شوې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری یا UNHCR وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 4,15,000 افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلي دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي.
مګر چې کوم ډیسټریکټ کې افغانان دي کنه، نو ظاهر ده چې کوم پاکستاني ریفیکشن لري یا افغانان هم افیکټ شوي. موږ څه چې حکومت سپورټ کوو، حکومت دې سپورټ کوي، دوی موږ ډارې کوم سپورټ کوو. بیا
د UNHCR ویاند زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمېره نه لري، خو په کوز دیر کې د څلور ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړې او د څو تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلې دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي، نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
د تیر بارانونو په پاکستان کې وسو ډیره تبایه را وسله، خلک ډیر خونه پرونهړولې، چار دیوالیانه پرونهړولې. نړیوال ته زموږ دا خاص ده وراسي پر موږ وګرځيږي سروي وکي د کیند په خپل خلک تشنه اسمان لاندې ناشته د ماشام د خورکی شي نه لري. مزدور کار خلک دي ساري غټي ماشامي بیا خوري نو دته د خیمو ضرورت ده، د خورکی شانو ضرورت ده.
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي روانونه پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ټونی ګوتریش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازي شریکول دي چې وروستیو سیلابونو زیانمن کړی دي. په افغانستان کې د وچې میوې او لاسي صنایعو ځینې سوداګر وایي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي دي، د هوایي دهلیز له لارې هیڅ صادرات نه دي شوي. په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې راپور لرو. خو اوس غزنی ته ځو. غزنی د افغانستان د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو د دې ولایت ډیری باغوانان وایي سژنیو ورشتونو او سیلونو یې د باغونو ټول انګور خراب کړي. دوی د طالبانو له حکومت او خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي، ځکه چې د دوی د کالخواري خړو اوبو وړې ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
نمز با خو تیر کال تقریبا څلور لک افغانیو کشمیر سم خرڅ کړی و تیرنه، او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کیږي چې یو لک پرک ځکه ټول خراب سو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورشتونو او سیلابونو یې د باغ انګور له څلور درې برخې وراسته کړې دي. هغه زیاتوي سیلابونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عدین کلي اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي، ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاوله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاواله نه سي او ویې نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یې له نه سي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هېڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سژنیو زیاتو ورشتونو او د دغه ورشتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړي دي. عنایت الله عظیمي بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د راوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سږنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونو هم ټول تباه او برباد کړي دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغو انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول، سکل هغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه مؤسسو غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغنۍ سیلابي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په 43 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری.
غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامداره بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسته شوي دي، او د باغو مالکانو ته سږ کال سخته ضربه رسیدلې ده، او د دیگر بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل شوي دي. خو لویه صدمه یا لویه ضربه یې د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله راغوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د زراعت وزارت خوا څخه هر ولایت هدایت دی چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو د سونه محکوهو مشتراکی را معلومی کی. نو اوس موږ درې ټیمه احاط مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې. د خپل سروي کې هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چې
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو، خو سږ کال چې جګړه مکوفه شوې، سرپسې سیلابونو زیات زیانونه ورړولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
تیر اگست په هلمند کې د خپل منځي شخړو او ترافیکي پیښو له امله 112 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. راپورونه وایي چې د دغو کسانو له منځه 14 تنه وژل شوي دي. له بلې خوا د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله 90% د غلا او جنګي جرمونو کچه لوړه شوې ده. دا چې ولې نور په دې راپور کې
د هلمند اطلاعات او کلتوري اساس څخه په بیلابیلو خبرو سو خبر پاڼو کې راغلي دي چې په دغه ولایت کې د روان میلادي کال د اگست میاشتې له پیل څخه نیولې بیا د روان میاشتې د سپتمبر تر سلرمې نیټې پورې په دغه ولایت کې د خپل منځي شخړو او ترافیکي پیښو له امله 112 کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. راپورونه ښیي چې د یادو کسانو له جملې څخه 14 خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د دغه 112 کسانو له جملې څخه 45 کسانو ته په خپل منځي شخړو کې مرګ ژوبله وشتې چې پر مهال یې 100 خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. یادې شخړې زیاتې په سیمه کې د اوبو او د ځمکو پر سر رامنځته سوي دي چې د فقر او غربت یوه لویه نښه بلل کیږي. دا چې دغلته په دومره زیات شمیر خپل منځي شخړې رامنځته سوي ایلات یې څه دی؟ په جاړه مې د دغه ولایت د ناوې د ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ظریف نظر واخیستلی.
شخړې خو ولې زیاتې سوي دي؟ خو دا د وچکلي او د بیکاري له امله ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاري د شی نهشته، وچکلیانې دي، مځکې هم د هغې پاتې دي، شی نه دي کره سوي.
د دې تر څنګ دغلته د اګست میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې 90 د غلا بېلابېلې پېښې هم رامنځته سوي دي. ځایي چارواکو دغه راز خبر ورکړی دی چې دوی تر دا مهاله 2 کسان د غلا په تور هم نیولي دي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي داروخان وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله 90% د غلاو پېښې زیاتې سوي دي او وایي چې دغه چارې دوی تر پوزې راوستلې دي. دوی چې په نوزاد ولسوالۍ کې هټۍ لري وایي دوی دی کې د خپلې هټۍ څخه لرې کېدلی نه سي، ځکه د ده په خبره چې غله یې لوټي.
نوم یې دارخوان دی، د هلمند ولایت یم، د نوزاد ولسوالۍ یم. که خلک چې غلا کوي د مجبورې کې چې مجبوره نه سي نه کوي. بیا خو هغه پروا مې نه درلوده، که څه هم به خلک به زړه مې ډاډه ولې زارې باره به د شی درلوده، د مجبورې غلاوې نه کېدلې، ولې څوک نه و مجبور. اوس خلک مجبور دي، اوس پخوا به چې در یو ګړۍ به جنې دورې اوس یې جنې دور څه به غلاوې ته چې ګور بیا یو شی ورکې. اوس به څلور ساعته به مجبورې وته ناست یې، د شپې د ورځې د شپې هم ورته بیداره یم، د ورځې به هم ورته بیداره یم. اوس ماس کې خلک دغه ته سترګې دي چې ماس کې سترګې نیامې کې بس غلاوې بېخي. دا غلاوې پخوا د سل بس په سلو کې اوس د 90% بېخي غلاوې ډېرې شوي دي. و خلک دې ته مجبور شوي، څوک ایران دي، څوک ترکیه دي، څوک بل ملک ته اوس وځي. و باید د کار زمینه ورته برابره شي، کارونه ورته پیدا کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه د هلمند د ځایي مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی په وار وار زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړي. بلخوا دغه راز په دغه ولایت کې 500 کسانو ته بیا د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبله اوښتی ده، چې له جملې څخه 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. او دغه راز 2 ماشومانو ته بیا د ناچاو د مرمیو د چاودېدو له امله مرګ ژوبله اوښتی، چې 6 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
د کرکټ د آسیا جام لوبو په دوهم پړاو کې تیر شپه سریلانکا د افغانستان ټیم ته ماتې ورکړه. ویل کېږي چې د افغان لوبډلې د تیر شپې د ماتې یو دلیل دا و چې تخنیکي تېروتنې وکړې. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې 2 لوبې لري، که چیرته وګټي نو پایلوبې ته رسېدای شي. خو دا دواړه سیالۍ د آسیا له 2 تر ټولو پیاوړو لوبډلو یعنې هند او پاکستان سره دي. دا دوه ټیمونه نن په خپل منځ کې مسابقه لري. دا چې د افغانستان ټیم ولې تیر شپه لوبه وبایلله او راتلونکي ته څومره امید شته، په دې اړه د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل.
تیر شپه د آسیایي جام سیالیو په دویم پړاو کې د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه، چې دا لوبه ډېره جالبه او په زړه پورې لوبه وه. د افغانستان لوري سریلانکا ته یو مناسب هدف ټاکل شو او همداراز درته ویلی شم چې دغه هدف زموږ بالینګ ته په کتو سره ښه هدف و، سره د دې چې هغوی ټاس هم ګټلی و او فیصله هم هغوی کړې وه. او بیا هم افغان لوبغاړو یو ښه هدف ټاکلی و، خو د توپوهنې په برخه کې د سریلانکا لوبډلې ډېره هڅه وکړه، پس له ډېرو مشکلاتو یې وش وکړلی چې یاد هدف ته په وروستي اور کې ځان ورسوي. له دې وروسته افغانستان نورې لوبې هم لري چې له پاکستان او هندوستان د کرکټ ملي لوبډلو سره به وي. د ویل چې دغه لوبو لپاره به افغان ملي لوبغاړي له ښې روحي او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې تمه لرو پایله به هم ښه وي.
د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک. د پخوانی شوروی اتحاد وروستای ولسمشر میخائیل ګورباچوف پرون په هغه هدیره کې د خپلې میرمنې ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو چې ډېر پیژندل شوي روسان پکې ښخ دي. په زرګونو کسانو د ګورباچوف تابوت ته چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی و او د مسکو په یوې تاریخي ماڼۍ کې ښودل شوی و وروستی درناوی په ځای کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ او کرملین وویل چې هغه د ډېرو بوختیاو له کبله د ګورباچوف د تدفین په مراسمو د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
په زرګونو کسان پرون په موسکو کې په لیکه کې درېدلي وو چې د شوروي د وخت د وروستي ولسمشر میخائیل ګورباچوف تابوت ته وروستی درناوی وړاندې کړي. ګورباچوف د هغو اساسي اصلاحاتو ته راو چې په نتیجه کې یې سړه جګړه پای ته ورسېده، خو شوروي اتحاد هم ړنګ شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. کرملین وویل چې هغه د ډېرو بوختیاو له کبله نه شي کولی د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون وکړي. د ګورباچوف تابوت د موسکو په هغې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و چې د شوروي د وخت راهیسې پکې د تدفین دولتي مراسم ترسره کیږي. ویرجن د ګورباچوف له سرخلاصي تابوت څخه چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی او د افتخاري ګارډ ساتونکي تر خوا ولاړو تیرېدل او هغه ته یې درناوی وړاندې کوو. د ګورباچوف لور ایرینا او د هغه دوه لمسیانې د تابوت په خوا کې ناستې وې. وروسته د ګورباچوف مړی د نوې دیوې چې په هدیره کې چې ډېر پیژندل شوي روسان پکې ښخ دي، د هغه د میرمنې رئیسه تر خوا خاورو ته وسپارل شو. د ګورباچوف د تدفین مراسم د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نووایا ګازیتا چلوونکي دیمتری موراتوف تنظیم کړی و. د دې کرملین منتقدې ورځپاڼې فعالیت پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته په مارچ میاشت کې بند شو. ګورباچوف خپلې د سولې د جایزې پیسې د دغې ورځپاڼې پر پرانستلو لګولې وې. ګورباچوف د اګست په 10مه د اوږدې مودې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په هغه روغتون کې مړ شو چې درملنه یې پکې کېده. سره له دې چې د ګورباچوف د تدفین د مراسمو لپاره دغه مهم ځای غوره شوی و، خو کرملین له دې ډډه وکړه چې هغه ته د تدفین د دولتي مراسمو نوم ورکړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې په دې مراسمو کې دولتي عناصر ښکیل دي لکه افتخاري ګارډ او همې حکومت په تنظیم کې مرسته کړې ده، خو که هغه د تدفین دولتي مراسم بلل شوی وای نو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مجبور و چې پکې ګډون وکړي او هم موسکو دې ته اړ و چې پکې د ګډون لپاره بهرنیو میلمنو ته بلنه ورکړي. داسې ښکاري چې روسیې هغه کړکېچ ته په پام چې پر اوکراین د یرغل په خاطر له لویدیځ سره راپورته شوی دې شي ته لیوالتیا نه درلوده. د میخائیل ګورباچوف د تدفین له مراسمو سره هم مهاله په برلین کې بیرغونه نیم ځوړنو تر څو د هغه شخص درناوی وکړي چې په 1990 کال له ختیځ جرمني څخه ځواکونه وایستل او د برلین دیوال هم چې جرمني په دو برخو ویشلې و ونړید.
اسمت الله مینوال هم د هلمند ولایت کلایبوس تسلیم سره سره په تماس کې هم زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د کلابي سړک چې دی د شل کال کېږي چې جوړ شوی نه دی، نه مو منې کانګور تر بازار رسېدای سي نه بل ترکاري تر بازار چې وړو هغه اگر د خراب سي چخشان سي مریض خو نو دغه سي دی په 15 کیلومتر کې د شهر سلیر دی دغه سلک تر وسنه دی جوړ شوی.
تا خالي دم د خوشاله څخه هم د پیغام در ته بيګه د ماده اسلامي مر څخه دا غوښتنه ده چې دی بای زر تر زره پاسپورتین خلاص کی زکه چې پاسپورت او تذکره د افغانانو خپل حق دی، په دې حق باندې باید اسلامي امارات سترګې پټې نه کړي او زر تر زره باید پاسپورتونه خلاص کړي.
فضل الرحمن د امان ولسوالۍ څخه خبر کوم. د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو سره ډېر مننه کو. دغه د افغان بیسیم کوم شرکتونه چې دي غلاوي شروع کړي دي، نیټه سم کار نه کوي. یو جیبی په نیم سل په یو سل شل افغانۍ ده، 15 جیبی په 1200 افغانۍ ده چې دا وروایي چې بس غلا کې.
نو هیر کو چې د فراه ولایت د غبندې بخښ آباد جر تر جره جوړ سي چې دا اوبه زموږ د منطقو اوبه ډېرې کښته سوي دي.
سلامونه امنی کې هیلې ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسېدونکی. په هلمند ولایت کې په واقعیت سره دهقانان د ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو د اوبو نشتوالی دی، تر ډېره حده باندې باوړۍ هم د پخوا په پرتله اوبه کمې کړې دي او کښتونو ته هم ډېر زیانونه رسولي، ځکه چې پر وخت اوبه نه دي ورسېدلې. نو هیله من یم د مسؤلینو څخه خصوصا د ناوي ولسوالۍ ته هم تر ډېره حده پورې دوی اوبه ورکړي، ځکه ناوه هغه ولسوالي ده چې په تاریخ کې یو شنه ولسوالي ګوته ورته نیوه کېږي. هیله من یم ناوي ولسوالۍ ته هم دوی پر وخت باندې اوبه ورکړي تر څو دا دهقانان وړونه د دغه ګڼې ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا هم د دې ساتلند خبرونه. په هلمند کې یو طالب چارواکی وایي په دغه ولایت کې د هوان د وی مرمۍ د چاودنې لکبل لشتر لژه څلور ماشومان وشل شوی او دوه نور شوبل دي. د هلمند اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ راشد رسنوی ته ویلي چې دا پیشه پرون غرمه د نادالی ولسوالۍ په هیواد بازار کې شوې ده. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې یو تن وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرشوبل د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد کی شاوې شرکت د مشهد کابل ترمنځ الوتنی پیل کړی دی. د کرکټ د آسیایي جام په دوهم پړاو کې نن د هند او پاکستان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. د مکس مارشل آرت یا جنگی لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست خپل کاناډایي سیال جان مکسی ته ماتې ورکړه. حق پرست چې په جرمني کې اوسي تیر شپه په فرانسې کې له مکسی سره مخامخ شو. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتونو د یو یرغمل کړي مامور ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایټ چې د تروریستي ډلو فعالیتونه څاري وایي چې په عربي ټاپو وسم کې د القاعده شبکې څنګ د ملګرو ملتونو د یو یرغمل کړي منګالي مامور ویډیو خپره کړې ده. او د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتس او دغه هیواد له نورو چارواکو سره د خبرو لپاره پرون ماښام برلین ته ورسید.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوسو او پیداسیو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته سلامونه او شهیلی وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړی او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، ستاسو پر رسیدلو پیغامونو کې تاسو اکثره د دغه خبرونی ستاینه او قدردانی کوي چې تاسو د دغه مهرباني څخه ډیر مننه کوم. مشتل د هڅه کوي چې د ازادي رادیو په چوکاټ کې د دغه پروګرام په ترتیبولو او خپرولو سره خپل ګرانو ایوادوالو ته خدمت وکړي. او دا کوشش وکړي چې ستاسو ټول هغه پیغامونه چې مستره رسیږي او د تخنیکی لحاظه لوی ستونزه ونه لري خامخا یې درته خبرو کړي. نو تاسو هم په ډاډه زړه خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. البته یوازې په ژغیزه توګه د لیکل شوو پیغامونو یا دا واتس اپ دلاري پیغامونو څخه مشکار نو سوخستل. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه مشته په بیغمه او ډاډه زړه راولېږي، د نن ورځې دغه خبرونه د هغو ګران اوریدونکو په پیغامونو سره پیلو چې تاسو د جنو خپلوانو او عزیزانو د پیدا کېدو زیری راکوي.
سلامونه نیک هیله درامات د زړه رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبیزاده ما د ننګرهار ولایت څخه دغلته د جلال آباد په ښار کې د تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی. عمر تقریبا 15 کاله دی. نوم خالد یادوي، د پلار نوم وارث یادوي. اسماني رنګ جامې پر تن دي. اوس مخال د اجازه احمد مومن صاحب سره دغه کده کوچنی د هر چاوي لما سره پلان دي شمیر وړي کوونی سي او دغه خپل ماشوم تر لاسه کړی. لومړی اتصالات شمیر وایم: 53 19 10 13. تکرار وایم: 0 8 9 1 1 0 3 8. روشن شمیرا: 0 9 8 9 15. کواڑی جی اجاز احمد مومن سره اړیکه وڅی نو شمیرا تکراروم: 0 5 9 5 0 1 0 5 5 0 9 5 1. اریبا شمیره د سپیر واویا اتنوی یو نوی نخص یو شپیته تاسو ته خبرونه ګلون اوریدونکو خبرونه
سلامونه نیکی هیله طاهر شان تا ته او د صدی رادیو ټول خوګو اوریدونکو ته اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي د پلار نومی عبدالغفور دی د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی که دا ماشوم د هر چا نو په دې شمېره دې ماته زنګ وي ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي دغه شمېرو دې ماته زنګ وي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي زما د اړیکو شمارې دي 0-58-25-13-18 یعنی 0-8-2-15-18-13-18 یعنی 0-58-25-13-18 او بله امتحان شمیره مې ده روشن شمیره 0-9-0-3-8-21-8 طاهر روشان متانه ډیره هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړئ ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي راډیو زنده باد
السلام علیکم په دې هیله کې جوړ روغ خوش خوشاله به طاهر روشان صاحب تاسو سلام علیکم تاسو د ورکو ځان ټول دوستان سلام علیکم محمد احساس افغان یم له کندهار څخه زموږ دوست دا کړی د احمد په نامه دی دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته او که د هر چا دوست اداره وکړي خو راځي خپل دوست بوزي ما در په دغه تلیفون شي مرو اړیکه ونیسي 0-0-0-3-2-0-2-3-8 مېره زل بیا هم 0-3-0-2-8 بلې چې سالات مېره 0-8-1-1-4-4-9-5-2 نره به زړه وایم 0-0-8-3-3-0-9-2-5 دا دوست کار چای خو خپل دوست بو انشاء الله خپل دوست
السلام علیکم زه بشیر احمد احمدی یم په کندهار ولایت د جدی ولسوالۍ څخه دلته یو الکتری چنونی نور احمد یادی یم د جوی میاشتې تراغلی دی او وای زه د کناډ یم کدار مسلمان ورور یم نو پر دغه شمیره دی مصر مهربانی د مخې اړیکه ونیسته رسالات میرا اور تھوایا میں 0-8-0-0-5-5-9-5 افغان دستین شمیرا ہم 0-0-8-2-9-1-3-1 کار مسلمان اور بھی مہربانی دما خدی پدا شمیرا اڑی کیوں اس سے وقت ہو
رفی اللہ راہل کنڑ والا اپنا منگی معشو مندل نہ کلن پو مرد بس گڑ وڑ وایو اصابی مشکل لري نو دغه چې د هر مسلمان ضرور وي نو منګ سره د پدغه شمیرو باندې اړي کې ونی سي نمبر شمیره 0-58-15-15-45 یعنی 0-58-15-15-45 بل د واتس اپ شمیرا دا 0-5-2-3-10 بیا ورته وایم د واتس اپ شمیرا 0-6-6-1-2-3-3-3-0 سلام
سلامونه اونې کې هلی روشان صاحب زه پرهیز پسرلیم ستاسو تلپاتې او دائمی اوریدونکي روشان صاحب نن سهار نه 5 کالو ماشوم ده موږ سره د خبرې نشي کولی جلال آباد ښار کې موږ پیدا کړی ده او جړلې غریب په ډېره په بده ورځ وه نو ما د مسلمانۍ د دغه نه ما سره ده که څوک یې په اړه معلومات غواړي یا مطلب د چا وي نو تاسو دا پیغام لکه زر نشر کړئ ځکه ډېرې بدې ورځې کوي نو زما په دې شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي 0-5-0-5-5-0 شمیرا بیا وایم 0-5-0-5-5-0-0 او بل شمیرا 0-28-22-6-9-9 یعنی 0-8-22-6-9-0 تاسو نه ډیره ډیره مننه الله پامان تاسو ښه وختونه او ښې شېبې
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. سید مقبول محمدی د کابل څخه مننه وروڼې. موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د الهام په نامه د شپږو کلو دی. لکه ذابي تکلیف لري سره د خپلوانه سره زما ګورې نو ما ته رسه دغه شماره زنګ وهي. لومړی انټینس میرا د ستر اووه اویا اتیا نهه ویشت شپږ سوه اته اویا یعنې ستر اووه اووه اته ستر دوه نهه شپږ اووه اته. بس تاسو ته ښه خدای په امان.
سلامونه صدیق را جهادی هرم کابل نه. روشن صاحب موږ یو پنځلس شپاړس کلونو تر منځ یو ماشوم میندلی ده. نو دغه ماشوم د سیاسي غونډه ستونزه لري. کله نوم واحد یادی کله ظاهر یادی کله یو بل نوم واخلي. نو دغه چې د هر چا وینو موږ ته د په دغه نمبرونو باندې زنګ وي یعنی صفر شپږ اویا نهه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنی صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بل نمبر ورته وایم صفر اووه سوه شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش یعنی صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې 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 اووه په دغه دوه شمېرو کولی شي چې واټساپ هم موجود ده او زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. سلامونه ونې کې هیلې د ازادو راځو کارکونکو اورېدونکو ته. زه یم وارث محبت د دې ساوز نه. دلته یو کس ده د احمد شاه په نامه باندې ده. نه پوهېږم کله وایي چې پلار یا نوبل ده او کله یو سوی کله بل څه. نه پوهېږم چې د ننګرهار نه ده. نو که هر چا څه کېږي نو زما دې شمارې ته د زنګ وکړي. صفر واویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه اووه پنځوس او بله شماره مې ده صفر اووه سوه واویا پنځوس یو شپېته یو دېرش. خدای فمان.
سلامونه. سید جلانی یم د لوګر ولایت څخه. دلته یو لږ چې د اوولسو پنځلس تر منځ ده مونږ پیدا کړی ده. دا په اعصابو کې لږ تکلیف لري. کله وایي وایي دېم کله وایي جاوید دېم مطلب نه اخلي. دغه ورور که دار چایي مونږ ته دې ته دغو شمارو زنګ ووایي. لومړی شماره د واټساپ همداری به صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته صفر اووه سوه شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش یعنې صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې 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 اووه بله اتصالات شمېره صفر اته اویا اووه سوه اوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. ډېره مننه. د خدای په امان. په وخت
درنو استان داوه د جنو محترم اوریدونکو هغه پیغامونه چې تاسو د پیدا شوی عزیزانو په باب یې معلومات راکوه. اوس په هم د هغو قدرمنو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو په ځانګړي ډول طاهر روشن صاحب ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه فضل محمد خپل پیغام د کونړ ولایت څخه په دې ډول پرېږدم چې ایمال د فضل محمد زوی چې پنځلس کاله عمر لري شنې جامې او ژیړ رنګه رومال یې په تن دی پلاستیکي چپلکې یې په پښو دي د کونړ ولایت څخه زګه ویښتان لري او شونډې لږې لوی دي لوړ قد لري. د دوو میاشتو را په دې خوا د کونړ ولایت څخه نادرکه دی که تاسو سره وی او یا چا ولیده د انساني همدردۍ له مخې لاندې شمېرو سره اړیکه ونیسئ. د واریوبا انټیم نمبر صفر واه نهه څلوېښت پنځه څلوېښت دوه سوه یو پنځوس بیت کوم صفر واویا نهه څلوېښت پنځه څلوېښت دوه سوه یو پنځوس د افغان نمبر صفر اووه سوه یو څلوېښت شپږ ویشت صفر اووه بیا یې تکراروم صفر اووه صفر صفر څلور یو دوه شپږ صفر اووه د واټساپ شمېرې دي صفر واویا دولس
اتلس پنځه سوه شپږ اویا صفر واویا دولس اتلس پنځه سوه شپږ اویا د واټساپ بله شمیره صفر اووه سوه نه نوي دیرش اویا واویا صفر اووه سوه نه نوي دیرش اویا واویا. روشان صاحب ډېره مننه، هیله مې ده چې بار بار تکرار کړي تر څو مې زوی پیدا شي. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. السلام علیکم.
زما نوم اسماعیل جان دی، د زینې میرویس کلي سرشینه مې د درې نیم کال و چې ورک شوی دی. اوس یوولس کال چې ورک شي. زما نوم اسماعیل جان دی، د زینې میرویس کلي د درې نیم کال و تفصیل ورک شوی دی. اوس یوولس کال چېرې چې ورک شي. یو چا سر دی چې په دغه سنرز ده زنګ را چې زما نمبر صفر اویا څلور دېرش اته شپته درې سوه لس.
زما زوی د عبدالرزاق په نامه نادرکه سوی د مانمنرو د کلي یم. که هر ور یې معلومات ولري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه نه یو درې شپږ اته اووه. بله شمېره اتصالات صفر اووه اته څلور اته شپږ څلور څلور نه دوه. ستا چې ورور عبدالملک د خدای په امان عبدالرزاق میز پر پزه باندې خط دی، د کوچنواري څخه په شیشه پر پزه باندې خود شوی دی. دا خط چې په پای د شپاڼو سو اوولسو کالو دی، د خدای په امان.
سلامونه ونی کی روشان سے تای ستو کی ازادی ریڈیو لاری برنامه او ریټو لاریدو ته مننه کا سلامونه کوم. هله د چشبا جام فر دیم لې لمنه پیغام لري. زما زموږ یو ګران دوست چې هغه محمد میز د باجی اکاز لري درې میاشي مخکې ل خپل کول نه درکه سوی دی. اځ چا ته په اړه معلومات وی مې دی خپل ژغ او ما سره په دغه شی په شوړ اړیکې وینې چې په شوړ دی وایم. صفر و صفر اته پنځه دوه ورته څلور نه و. بله بیسین شمیره وایم. صفر و صفر پنځه دوه وره درې دوه صفر پنځه دوه. اتصالات شمیره ده صفر و درې یو شپږ نه و اته په پای کې پنځه دوه.
السلام علیکم. عبدالحمید یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورته د رحیم الله په نوم که څوک په اړه معلومات لري نو زما سره چې په همدغه شمیره اړیکه ونیسي.
صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د شمیرې تکرار دی صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا. اویا هم بله شمیره د اتصالات ده. صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. او دغه افغانیسي شمېره یې زل بیا وایم. صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په امان.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواږه چې ازادي راډیو ته خبري ټولو ته یو خاص سلام. همدا وخت په خیر. لا مودو بعد در سره ګډونوال شوم. حسیب الله خاموشم ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته یو کوچنی ماشوم بلال محمدی ولد شهزاد محمدی شاوخوا سوارلس کال عمر لري. له تیرو دوو نیو راهیسي د بهسود ولسوالۍ له مربوطاتو څخه نادرکه شوی دی. کورنۍ وایي عصبي توازن یې برابر دی. تورې جامې په تن وي او د زړه ناروغي هم لري. که د یاد ماشوم په اړه هر څوک معلومات لري د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. پیل کې اتصالات شمیره وایم. هم په واټساپ دی، په موبایل کې هم استعمالیږي. صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه دوه دېرش. شمیره در ته یو یو وایم، یعنی صفر و ات نه صفر نه و پنځه درې دوه. بل شمیره در ته وایم صفر و سو شپږ شپېته لس او یا پنځه دېرش، یعنی صفر و شپږ شپږ یو صفر و صفر درې پنځه. اتصالات شمیره یو ځل بیا وایم صفر اته اویا نوي اووه نوي پنځه سوه دوه دېرش. روشن صاحب له تاریخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه ښې شي وي.
سلامونه روشن صاحب محترم تا تو بیا هغه خواږه چې تعقیبوي ازادۍ ټول ته خاص سلام کوم. همدا وخت بخیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت له کامل ولسوالۍ نه تاسو سره په ورکو شو عزیزانو کې پیغام پرېږدم. دا چې زما د کاکا زوی اکرام د پلار نوم یې ګلولي یادیږي، توري جامې پر تن دي، سری سپلی دي، د یو میاشت را په دې خوا په سپین بولډک کې نادرکه شوی دی. دغه کوچنی که هر چاته یې په اړه معلومات وي له انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دغه دوه ټلیفونو غبرګو شمیرو اړیکه ونیسي. سر کې اتصالات شماره وایم چې واټس اپ پرې هم شته، صفر درې اویا لس دیارلس څلور سوه نه نوي. یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه درې یو صفر یو درې څلور نه نه. بله اربا شماره وایم، صفر واویا دوه شپېت پنځه څلوېښ اته سوه اته. اتصالات شماره وایم، صفر اووه سوه اتیا نه اتیا یویش ولس. یو ځلې دا شماره بیا تکراروم، صفر اووه اته صفر اته نه دوه یو یو و. روشن صاحب محترم له تاسو څخه دغه هیله لرم چې زما دغه پیغام بار بار نشر کړئ تر څو دغه هلک فائدہ شي او خپلې کورنۍ ته وسپارو. له تاسو څخه روشن صاحب محترم نړۍ مننه چې زموږ افغانانو ته دغه یو پروګرام پر مخ اچوئ چې تر څو خپل ورکه شوي او فدا شوي عزیزان پکې فائدہ کوو. تا ته باقي ښه وخت ښې شي وي. الله مو مل شه.
سلامونه او ګرونه احترامات تاسو لګرانا او دا شان د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو لا هیله لرم چې رالرو جوړه وفاخه او خوشاله به اوسئ. مینهګل وفادارې ما د خپلې ننګرهار نه مې در سره اړیکه نیولې ګرانه. زموږ هم دغه شان چې یو خپلوان دی چې بې درکه دی او بې سوره دی ګرانه، د بټکوټ ولسوالۍ په ساحه کې نادرکه شوی دی لس کاله عمر. نو خوشاله معلومات دي موږ له دې په دې کې باندې زنګ ووتو معلومات چې راله راځي، صفر اووه سوه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس اخر کې شپږ دېرش. شمېره بیا یو ځل وایم، صفر اته اویا بیا اووه پنځه درې پنځه اووه درې شپږ. نو دغه صفر اووه سوه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس شپږ دېرش دغه زما شمېره ده. او دغې باندې زما له معلومات راکړي د خدای په امان ښې شېبې ولرې ګرام. سپارونه
سلامونه روشن صاحب تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله اکثار یم له ننګرهار سرخود څخه. چې زمونږ یو ملګری ورک شوی په نوم د جواد ولد کامران د ننګرهار سرخود څخه اووه کاله عمر دی، عصبي مشکل هم لري. کار چاته په اړه معلومات دوه شمېرې درته وایم، په همدې راسره اړیکه ونیسئ. لومړی اتصالات شمېره صفر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې او روشن شمیره درته وایم صفر نهاویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه شمیرې یو یو درته وایم صفر اووه اته څلور صفر اووه شپږ اووه پنځه درې او روستیو کې روشن شمیره صفر نهاویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه کله راته زما پیغام بار بار نشر کی تر بیا خو خلام ول شو.
السلام علیکم روشن صاحب او د زری رادیو ورکسو اجزانو د پروگرام اوریدونکو سیمه شي زنه بیولا زبلای د زبل ولای ترغنده بل سره چې ګان کړي چې دوم پیدا وکړ ایران پیغام پروگرام یو ورکسو سره هغه هم د زبل ولای ترغنده بل سره نیکنام کړي چې دوم کین نقیب الله مشهور په باګل د عبدالمامت کاکا زوی د مولوی تاج محمد کاکا ورور سرنګ میانه قد لري پرشی لاس یې پښنو خالو خپل نوم نقیب الله هم لیکلی په نشي څوک هم روز دی دا ورلس میاستې مخکې په مرکز کلاس کې لیدل شوی له هغه وروسته یې په اړه هیڅ معلومات نه لرو بودا مور جان میرمن او وړوکي څنګه ماشومان یې سخت ورپسې پریشانه او سرګردانه دي له سهار تر ماښامه د نقیب الله د راتلو لار څاري که هر ګران ورور دوست د نقیب الله په اړه معلومات لري د مرګ یا د ژوند نو ما نبی الله زبونی او اکرام الله د نقیب الله عزیز ته دې په همدې واټساپ غبرګو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده د کورنۍ مور پلار او وړوکو ماشومانو هغه تریخ ژوند وساتي. زما د واټساپ کوی شمېره د صفر صفر اته نوي د ایران کوډ بیا نه سوه اووه دېرش اووه پنځوس شمېرویش شپږ سوه وڅلوېش بیا هم د همدې شمېرې تکرار صفر صفر اته نوي د ایران کوډ نه درې اووه پنځه اووه دوه څلور شپږ څلور اووه د نقیب الله د عزیز اکرام الله شمېره صفر اویا څلوېش شپږ دېرش درې سوه درنیوی بیا هم د شمیرې تکرار صفر اویا څلوېښت شپږ دېرش درې سوه درنیوی نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی په لکه دالا پامن. السلام علیکم
ګران اوریدونکو د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو د خبرېدو ځای او وخت نه دی پاتې. راتلونکو خبرونه پوری چې بیا به هم په همدې وخت ستاسو په خدمت کې یو تاسو ته ښه ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان مختمو ګلون.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115.
خبري چشمه